بسم اللہ الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
محترم اوریدونکو، اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سورې لا یو سلو شپږڅلوېښتم څخه تر یو سلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي، چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شئ.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين. صدق الله العلی العظیم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکه او مهربان دی. لدی وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوی دی چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګری شول او اوگا پا اوگا یه ورسرا جنگ وکر او و وجل شوال. هغوی هیچ کلا پا هغو مصیبتونو زرماتی نشوال چه ده خدای پا لارا که پری رتلل. نه ناتوانا شوال او نه یه باطل تا غاره که خودلا. او خدای پاک صبرناک کسان خوخوی. ده هغوی وینا یوازه داوا چه ای زمونگ پالون کیا زمون گناهونه او پکړو کې مو له حدا تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پخې کلکې ولګو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه خوږو مینهوالو، حامد سیم افسره د نور انډیوالانو ښه او نیک مرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالي ورځ شنبه د 1400 هجري لمریز کال د غبرګول یا جوزا د میاشتې لومړۍ نیټه ده، چې د 1424 هجري قمري کال د شوال د میاشتې لسمې او د 2021 میلادي کال د مئی له 22 نیټې سره سمون خوري. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې څو شېبې وړاندې د قرآن مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوې، ورپسې درته سیمه ایزو نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د فلسطین د غزې ترانګې د یو لس ورځني جنگ د نتیجو په باب ده. د دې وروسته د تاریخ پاڼې پروګرام ته یو ځغلنده کتنه کوو. ورپسې هم زموږ په نننی چشمه انداز کې د ایرانۍ میرمنو نومې لړۍ نننۍ برخه هم اوریدلی شي. بیا هم همداراز د انرژي، اقتصاد او سیاست نومې لړۍ د نن ورځې برخه هم دراورو، چې زموږ دا یو ساعته سهرنۍ پښتو خپرونه هم ورسره پای ته رسیږي. البته باید ووایو چې تر اوسه یو لاملتیا مو هم ډیره مننه کوو. pastoday.com/ps انټرنیټي ایڈریس هم در سره نوٹ کړئ. تاسو زموږ په دغه ایڈریس باندې وروستي سیمه ایزو نړیوال خبرونه، راپورونه، مرکې او تبصرې هم اوریدلی شئ. څو شېبې وروسته بیا ستاسو خدمت حاضرېږو. اوس هم په تهران کې سهار 9 بجې، وروستیو سیمه ایزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راوړو. په سر کې هم دا مهمو خبرونو سر ټکی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود په پیغام کې د واشي سیونستانو د جنایتونو په مقابل کې د غزې ترانګې د مبارز او مقاومت کوونکي ولس د بریالیتوب په باب مبارکي ویلي. له مظلوم فلسطیني ولس سره د اسلامي ایران مرستې به هم هغه راز دوام ولري. او اشرف غنی او عبدالله عبدالله د بهرنیو عسکرو له شتون پرته د افغانستان د امنیت او ثبات په ټینګېدا یو ځل بیا ټینګار کړی. بیا هم راګرځو د غور سره د نورو خبرونو تفصیل ته. خلای به وړې شاندمې ورسته فلسطینی مجاهدینو ته د بریالیتوب په ډالۍ کولو د خدای وندې متعال منندو یو. زموږ خبریال راپور کړ د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمینو ولی امر حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنئی د ویلمې په خبرولو سره له واشي او جنایتکار سیونیستي رژیم سره په یولس ورځني جنگ کې د مقاومت د بریالیتوب په باب د درستو فلسطینیو مبارزو او مقاومتي ډلو ته مبارکي ویلي او فرمایلی دي. د جرمونو تسلسل او د اوربند غوښتنه دواړه د سیونیست حکومتي رژیم ماته ګڼل کیږي. دغه خبیث حکومت به تر دې هم لا زیات کمزورې شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود غزې اتل او مقاومت کوونکو مبارزو ډلو د فلسطین میړنی او شجاع ولس باندې د سلام او درود پاستولو سره هم فرمایلی دي. د خداوند متعال د هغه عزت او نصرت لپاره چې د فلسطین مبارزو مجاهدینو ته ډالۍ کړې منندو یو، او د شهیدانو د وړاندې کوونکو کورنیو پر زړونو د ملهم د کې خودو او د ډاډ منیدا او د شهیدانو لپاره د بهشت برین او ور باندې د رحمت د وریدا او ټاپیانو د زر تر زر د خکیدا لپاره د خداوند قدوس په دربار کې لاس په دعایو، او د جنایتکار او خبیث سیونیستي رژیم جنایتونو په وړاندې په بریالیتوب مبارکي وایو. د مسلمانانو ولی امر دغه راز د دې خبرې په کولو سره چې د دغو څو ورځو امتحان د فلسطین ملت سر لوړې کړې روښانه کړه. واشي او لیو صفته دښمن په سمه تشخیص کړي چې د یو موټی فلسطینی ملت په یو خله پاتون په وړاندې بے وسه دی. د اسلامي انقلاب معظم لارښود غرض ویلي، له غزې د اتت څلوېښتم کال لټاټوبي او له کیمپونو سره د لویدیځي غاړې او قدس د ملګرتیا امتحان د فلسطینیانو راتلونکي لارې چارې نندارې ته وړاندې کړي، او په دغو دوو یو لسو ورځو کې وحشي سیونیستي رژیم په غزه کې ډېر ستر جنایتونه کړي، او عملا یې ثابته کړې ده چې د فلسطین له یو موټی پاڅون سره په مقابلې کې د بېوسۍ له امله یې چلندونه دومره بې شرمه او له لیونتوب ډک دي چې د درستې نړۍ عمومي افکار په خلاف راپورته شوي، او دوی خپل ځان او د دوی لویدیځوال ملاتړي حکومتونه په تیره بیا جنایتکار امریکا د تیر وخت په نسبت هم لا زیاته کرکېجن او منځوي ویني. د جنایتونو دوام او اوربند غوښتنې دواړه د دوی لپاره ستره ناکامي وه، او مجبوره شوي څو ماته خوړنې ته غاړه کېږدي. دا مسلمانانو ولی امر په دې خبرې په ټینګار سره چې خبیث سیونیستي رژیم به له دې هم لا کمزوري شي ویلي، د فلسطیني ځوانانو چمتواله او د زخمنو جهادي ټولګو قدرت نندارې ته وړاندې کېده، او وار د واره یې قدرت منیده، فلسطین لا پیاوړی او قدرتمند کړی، او غاصب سیونیستي رژیم به ورځ تر بلې لا کمزورې او سپک شي. د اسلامي انقلاب معظم لارښود هم دا راز د دې خبرې په کولو سره چې د نښتو د پیلیدا او د دریدا وخت د فلسطین له جهادي او سیاسي شخصیتونو له تشخیص سره اړه لري، خو په صحنه کې چمتواله او قدرتمند شتون ختمېدونکی نه دی. هغه ویلي د خبیث رژیم او د تالیڅټو خارګوټو میشتو سیونیستانو د سرزوریو په وړاندې د شیخ جراح سیمې تجربه باید د فلسطین د غیور او میړني ولس همیشنی دستور العمل شي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای هم دا راز د خبرې په کولو سره چې اسلامي نړۍ د فلسطین د قضیې په وړاندې بشپړ مسؤوله ده او دینی دند لري ویلي دي، د حکمرانانو تجربې او سیاسي عقل هم دا شرعي حکم تاییدوي او ورباندې ټینګار کوي. مسلمان حکومتونه باید د فلسطین د ملت په ملاتړ او پشتیبانۍ کې ډګر ته په صادقانه توګه وارد شي، هغه که په فوجي پیاوړتیا کې وي او که په مالی پشتیبانۍ کې چې د تیر وخت په نسبت نن سبا ډیر زیات ضرورت دی، او هغه که په غزې کې د بیخ بنایي او تاسیساتو کنډوالو په بیا رغونې کې وي. حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د ملتونو غوښتنه او تعقیبونه د دغه دینی او سیاسي غوښتنې پشتیبانۍ بللې او فرمایلی دي، مسلمان ملتونه باید له خپلو حکومتونو د دغه دندې د ترسره کېدا غوښتنه وکړي، په خپل ملتونه هم د خپل توان په حد کې د سیاسي او مالی ملاتړونو دنده په غاړه لري. د اسلامي انقلاب معظم لارښود او د مسلمانانو ولی امر د غراس په پای کې په دې خبرې په ټینګار سره چې یو بل مهمه دنده د سپیرو جنایتکار تور زړی سیونیستي حکومت د سزا کولو تعقیبول دي ټینګار کړي، درست ویخ وجدانونه تصدیقوي چې په دغو یو لسو ورځو کې د فلسطیني او ماشومانو ښځو او بوډاګانو د وژلو پراخ جنایتونه باید به سزا پاتې نشي. جنایتکار نتنیاهو او د هغه د خبیث رژیم درست اغیز شیندونکي عوامل باید په نړیوالو خپلواک عدالتونو کې تعقیب شي او سخت سزا ورکړل شي، او دا به ان شاء الله په الهي قدرت سره پوره کیږي. همدار از فارس خبری اجانس هم راپور ورکړی د اسلامي انقلاب د سپاه پاسداران او عمومي کمانډان سردار حسین سلامی د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس د سیاسي دفتر له مشر اسماعیل هنیه سره بیګا په ټلیفوني تماس کې د فلسطیني مبارزو ډلو د بریاو په ستاینې سره روښانه کړی ده. ایران د فلسطین له ملت او مقاومتي ځواک سره په درستو زمینو کې هر ډول مرستو ته تیار دی، او هیڅکله به په دې زمینه کې خپل رول لوبونې څخه غافل نشي. خاغلی اسماعیل هنیه هم په دغو ټلیفوني خبرو کې په درستو سیاسي او میداني زمینو کې د فلسطین د حقوقو په وړاندې د ایران د اسلامي جمهوریت د ثابتو دریځونو او د غرض د فلسطینیانو مقاومتي ډلو ترڅنګ د تهران د دریدا په قدرونه سره ویل دي، د فلسطین مقاومت یو اتل والا حماسه او پنځوله او لسیونستانو د بدمعاشۍ په ماتولو کې بریالیتوب شو. د فلسطین د حماس غورځنګ د سیاسي دفتر مشر هم دا راز څو ساعته مخکې په یو لړ څرګندونو کې د فلسطین له مظلوم ملت د ایران د ملاتړونو په باب په قدرونه سره ویلي دي، د ایران اسلامي جمهوریت هیڅکله هم د فلسطین ملت یوازې نه دی پرېښودلی. دا په داسې حال کې دي چې د ایران د اسلامي جمهوریت د اسلامي انقلاب سپاه پاسدارانو بیګا د یوې اعلامیې په خپرولو سره
دا سهونیستی رژیم د جنایتکار او جنگ غواړي خو په وړاندې د فلسطین د اسلامي مقاومت د سترې بریا په مناسبت په مبارکه ویلو سره د قدس تورې نامې سره عملیات په میدان کې د انتفاضه د برلاسه کېده او له نیواګرانو سره په ډغرې کې د فلسطینی او مبارزو ډلو په ګټه د معادلاتو د بدلېدا نښه بللې ده. په دغې لامې کې راغلی دي د لوی خدای ډېر منندو یو چې په ټاکونکي او حساس وخت کې په نیواکي ټاټوبو په تېره بیا په قدس غزې او لویدیځي غاړه کې د فلسطین د مقاومت سپېڅلې ارادې او د غوصې آتشفشان د سیونیستي جنایتکار او جعلي رژیم او د ځینو هغو اسلامي هیوادونو خط شوو او بې غیرته واکولانو هیلې او ارمانونه له خاورو سره خاورې شوي چې د قدس نیواګر رژیم سره یې د اړیکو عادي کولو ته غاړه ایښي. د دغه ظالم تور زړي او ماشوم وژونکي رژیم پرېکنده زوال له بل هر وخته زیات د نړیوالو د سترګو په وړاندې لا روښانه شوی دی. د قدس د تورې عملیاتو ښودلي چې د فلسطین د انتفاضې برلاسه لاس اوس د وسپنیز ډال له کمزوري جاله تیر شوی او داسې انستان دي چې له دې وروسته باید په ویرې وحشت او پټنځایونو ته د تیښتې په سیوري کې ژوند وکړي. دا په داسې حال کې دي چې د عراق اصحاب اهل حق غورځنګ هم د یوې اعلامیې په خپرولو سره د فلسطین د مقاومت په اوسني بریالیتوب کې د مقاومت د چورلیز د شهید او مبارز قومندان جنرال قاسم سلیمانی ملاتړې رول ځلیدونکې بللې او ویلې دي باید فلسطین تر بشپړ ازادۍ پورې دغه بریالیتوبونه وکارول شي. المیدین ټلویزیون چینل هم راپور ورکړی د فلسطین د اسلامي جهاد غورځنګ سرای القدس فوجي څانګې ویندوی ابو حمزه هم بېګا په یو لړ څرګندونو کې د فلسطین په لاره کې د جهاد په دوام په ټینګار سره ویلي دي اسلام ایران او د مقاومت هیوادونه پر وحشي سیونیستي رژیم په بریالیتوب کې له فلسطیني مبارزو ډلو سره شریک دي او باید ووایو چې قدس د موږ د جنگ اساس او د مقاومت توره او د موږ د بریالیتوب دلیل دی. دا په داسې حال کې دي چې له عراقي ټلویزیون چینل راپور ورکړی د غزې تړانګې ځایي چارواکو د یوې اعلامې په خپرولو سره ویلي دي د غزې تړانګې په ضد وحشي سیونیستي جنایتکار رژیم په یوولسو ورځنیو جنایتونو کې کابو 1450 کورونه په بشپړ ډول په کنډوالو بدل شوي او دغه راز په دغو بمباریو کې 13,000 نورو کورونو او ځایونو ته هم یو شمېر تاوانونه وختي او دغه راز څه د پاسه 500,000 فلسطینیان هم کډه په سر شوي دي. په دغو 11 ورځنیو جنایتونو کې د 9 ماشومانو 9 ښځو او 1,000 بوډاګانو په شمول 243 فلسطینیان هم شهیدان او کبو 2,000 نور هم ټپیان شوي دي. دا خبرونه له تهران اوري. لا بهرنۍ اسکرو پرته هم د افغانستان امنیت تامینولی شو. تسنیم خبری ایجنس راپور ورکړی د افغانستان ولسمشر اشرف غنی او د ملي مصالحې د لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله د بهرنۍ اسکرو له پوځي شتون پرته د دغه هیواد امنیت د ټینګې د په ضرورت ټینګار کړی. اشرف غنی پرونه وخت له افغانستانه د بهرنۍ اسکرو له وتلو وروسته د ترهګرې د ګواښونو په باب په یو لوړ څرګندونو کې ویلي دي د افغانستان پوځي او امنیتي ځواک له دغو ګواښونو سره د مقابلې کلک هوډ او ظرفیت لري. هغه زیاته کړې دغه ځواکونه له بهرنیو عسکرو پرته هم د خپل هیواد امنیت او ثبات تامینولو وړتیا لري. هغه د خپلو څرګندونو په بلې برخې کې دې ته په اشاره سره چې طالبانو ډلې تر دې دمه په خبرو اترو کې کوم امتیاز نه دی ورکړی ویلي د افغانستان حکومت او ولس د سولې د ټینګېدا غوښتونکي دي. د افغانستان د ملي مصالحې لوړې شورا مشر عبدالله عبدالله هم په یو لړ څرګندونو کې د دغه هیواد امنیت په ټینګولو کې د افغان ملي اردو امنیتي ځواک د کلک هوډ خبره کړې او ویلې دي اوس له افغانستانه د بهرنیو عسکرو د وتلو د بهیر په پیلېدا سره د جنگ د دوام لپاره له طالبانو ډلې سره اصلي پلمه هم ختمه شوې ده او دوی چې په زور سره د افغانستان د نیولو تکل کوي دا هیڅ امکان نه لري او باید سولې ته غاړه کېږدي. داود دې مهال خبرونه.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامی جمهوریت غږیزت منوریدونکو سم د غزې تړانګې د یو لسر ځنی جنگ د نتیجو په اړه تبصره دراورو. لیول اسرجو جنگ ورسته بل اخره د اسرایل او د فلسطین د مقاومت ډلو ترمنځ دزبندی شوه. د اسرایل او د فلسطین د مقاومت ډلو ترمنځ جنگ د رواني مې میاشتې لسمې پیل شوه او پروند مې په یو شتمنه ته دوړو لورو د جنو بهرنۍ لوبغاړو په منځ ګړتوب سره لړز باندې سره موافقه کړي. اوس مهمه پښتنه دا ده چې دغه جنگ څه نتیجې درلودلې دي. دغه جنگ لومړنۍ نتیجه د فلسطین د مقاومت ډلو د دفاعي قوت اثباتول وو. دغه جنگ خودلې د مقاومت ډلې په کانو تیګو سره د مقابلې له مرحله تیر شوي او په خپل توغندوی قوت سره د اسرایلو فوج او بنیادی مرکزونو ته زیان رسولو قدرت لري. په دغه جنگ کې د فلسطین د مقاومت ډلو په درو یو یعنی په اوچته سطح، منځنۍ سطح او لاندنۍ سطح د نیوکی ځمکو په لور له څلور زرو زیاتو غندي او راکټونه ویشتي. مهم ټکی دا دی چې د جنگ د پیلېدا په لومړنۍ ګنټه کې په نیوکی ځمکو درې سوه توغندي ورېدل شوي چې سل توغندي یوازې په لومړنۍ یو منټ کې ویشتل شوي دي. په حقیقت کې دغه جنگ په اطلاعاتي، تکنیکی، تاکتیکي او جنگي برخو کې د مقاومت د ډلو قوت او همداراز له خپل جغرافیایي تاریخ او مذهبي تشخص څخه د دفاع په قدس شریف کې له اوسېدونکو فلسطینیانو څخه د دفاع لپاره د دغو ډلو قوت ثابت کړی دی. دغه جنگ دویمه نتیجه د اسرایلو د دفاعي نظام د کمزوریو په ډاګه کېدلو. اسرائیل چې په ډېرو پروپیګنډو سره د اوسپنیز ګمبد یا ډال د کارندتوب نغارې غږولې، د دې کتونکو چې د فلسطین د مقاومت ډلو له 15% نه زیاتو غندي په نخه لګېدلې. دا موضوع د اسرایلي رژیم لخوا د ډزبندې د منلو یو دلیل دی. په حقیقت کې په خاصه توګه د اوسپنیز ډال، فلاخن داود، پیټریاټ او ټاو په شمول د هوا فضا په برخه کې د اسرایلو جنگي او میداني توان ډیر زیات کم شوی او له دې نه زیات په یوازې فوجي برخه کې د دغه رژیم لپاره د جنگ جاری ساتلو امکان نور نو. د دغه جنگ دریمه نتیجه د نیوکی ځمکو د فوجیانو او عامو خلکو لپاره د روحي او نفسیاتي مشکلاتو څرګندېدلو. جنگ اوږدېدو له یوې خوا د اسرایلي فوجیانو په روحي او له بل پلوه د عام اسرایلو خلکو په ژوند باندې اغیزې شیندلې. دا مقاومت د توغندیو په وړاندې دوامدار ډول د ویشتو په اثر په نیوکې کې ځمکو کې د مدني ژوند له سختو مشکلاتو سره مخامخ شوی. د اسرایلي زخمیانو زیات شمیر د اسرایلي خارجو لپاره د نفسیاتي مشکلاتو د رامنځته کېدو سبب شوی. د نیوکی ځمکو په جنوب کې له 2 میلیونو زیاتو اسرایلي خارجو له خارګونو څخه په بهر کې پناه ځایونو ته مخه کړي. داسې 19 میاشتې خارګوټو اوسیدونکو د امنیت په ټینګولو کې د اسرایلي رژیم په توانمنۍ ډاډ نه دی درلودلی او ویره د دغه حالت سبب وه. د اسرایلو دفاعي نظام د کمزوریو څرګندېدل او د دغه رژیم د فوجیانو او عامو خلکو لپاره د روحي او نفسیاتي مشکلاتو رامنځته کېدل او ورسره د جنگ نور نتیجې د دې سبب شوي چې بنیامین نتنیاهو ډزبندې ته غاړه کېږدي. بېله کېدو شو ډزبندې ته غاړه ایښودل د اسرایلیانو له نظره د فلسطین د مقاومت ډلو څخه د دغه رژیم د ماتې په معنا دی. خو ځکه په نیوکي ځمکو کې په نتنیاهو باندې نیوکې نوره هم زیاتې شوې دي. دا ویلی شو چې د دغه جنگ څلورمه نتیجه د اسرایلو د اقتدار په جوړښت کې د بنیامین نتنیاهو د پوزیشن متزلزل او لړزندوالی دی. په همدې لړ کې د 2019 رژیم د پارلمان یو غړي میرمن ایلیټ شاکی د دغه رژیم د کابینې د ډزبندۍ د فیصلې پر رد عمل کې ویلي، له غزې سره یې قید او شرط پرته جنگ بندول د اسرایلو لپاره شرمناکه خبره ده. د 2019 رژیم د نوي امید نومې ګوند غړي ګیدون سار هم په غزې کې له مقاومت ډلو سره ډزبندي د دغه رژیم لپاره یوه شرمناکه خبره بللې ده. د واشي 2019 رژیم د پارلمان یو بل غړي اتمار بن غفیر هم د اسرایلو شرمناکه او بشرمه لزلالت ډک ډزبندي د حماس غورځنګ په مقابل کې یوه خطرناکه تسلیمي دنه هم بللې او دغه راځي ویلې دي ډزبندي به د اسرایلو لپاره حالات نور هم سخت کړي.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. تاریخ
پانا
محترم اوریدون کوز ما فاطمی سلامونه او نیک پیرزوینه و منی عزیزانو اوسم د تاریخ یو بل پانه تاسو ته وړاندې کوم لکه څنګه چې پویږی نن د خالی ورځ یا شنبه د 1400 هجری لمریز کال د خبرګول د میاشتې لومړۍ نیټه ده چې د 1442 هجری قمری کال د شوال یا کوچنی اختر د میاشتې لسمې او د 2021 میلادي کال د می له 22 نیټې سره سمون خوري. قدرمن اوریدونکو د خبرګول لومړی نیټه د ایران په کالهندار کې په مولا صدرا مشهور د صدرالدین محمد قوام شیرازی د درنښت ورځ ده. په صدر المتعلین او مولا صدرا مشهور صدرالدین محمد شیرازی د 980 هجری قمری کال د جمادی الاول په 9 نیټه په شیراز کې وزیږید. د مولا صدرا علمی او اخلاقی روزنه د صفوي پړاو د کمسار عالم شیخ بهایی د درس په محضر کې پیل شو او د غاز د کړې د ستر استاد او مشهور عالم میر داماد په محضر کې بشپړه شو. مولا صدرا رجال فقه او اصول له شیخ بهایی، فلسفه کلام عرفان او ذوقی علوم له میر داماد او طبیعي علوم ریاضی نجوم واهیت د هغه زمانه د مشهور عالم حکیم ابوالقاسم میر فندرسکی له محضر زده کړل. هغه بیا تدریس او خوانه پیل کړه او د اشراق له فلسفه او مشا مکتب سره د بدلیدو په ترڅ کې د لوړ حکمت تدوین پیل کړ. مولا صدرا د مشا اشراق عرفان محی الدین عربی او د اسلام په دینی تعلیماتو مشتمل د څلورو مهمو عرفانی فلسفي او دینی مکتبونو په ترکیب سره د عالی حکمت بنسټ کې خود او په اسلامي فلسفه نه انکارېدونکي او حیرانوونکي اغیزه وشیندله. هغه په دغه مکتب کې هڅه کړې ده چې عرفان او د دین فلسفه او په بل وینا د نفس تهذیب او عقلي برهان او وحي په یوې ټولګې کې غژمله او یو ځای کړي. له دغه الهي حکیم څخه 40 کتابونه په یادګار پاتې دي چې اسفار اربعه پکې تر ټولو مهم دی. بالاخره دغه رباني عالم او اسلامي فیلسوف له یو برکتناک عمر وروسته په 1500 هجری قمری کال کې په اویا کلنۍ کې د عراق په بصره ښار کې لننۍ سترګې پټې کړې او په همهغه ځای کې خاورو ته وسپارل شو. یولس سوه څوارلس کال پخوا د 328 هجری قمری کال د شوال په لسمه نیټه په ابن مقله مشهور د بیلابیلو خطونو نوښتګر خوشنویس او لیکوال ابو علی محمد بن عبدالله بغدادی وفات شو. هغه په بغداد ښار کې وزیږید او د هغه وخت له مشهورو پوهانو څخه یې د دینی معارف او دانش کسبولو ته مخه کړه. ابن مقله په ځوانۍ کې د عباسي واکمنانو په حکومت کې د وزارت مقام ته ورسېده، خو څه موده وروسته د عباسي واکمنانو له جنایتونو او ظلمونو سره د مخالفت په وجه یې د هغو غصه راوپاروله او زندانی شو. بالاخره د هغه وخت د واکمن په حکم د ابن مقله ژبه او ښی لاس پرې کړی شو او وروسته ووژل شو. د ابن مقله زیات شهرت د خوشنویسي په هنر کې دی. هغه په حروف په ښکلې هندسي بڼه کې لیکل او د ژوند ډیر لیکونو هغه د عربي خط او د نوی رودي او رسم الخط لومړنی طرح بللی دی. د ابن مقله په اثارو کې کولای شو د رساله فی علم الخط والقلم او رساله فی المیزان الخط کتابونو ته اشاره وکړو. پنځه دېرش کاله پخوا د 1918 میلادي کال د می د میاشتې په 22 نیټه د مصر د اخوان المسلمین غورځنګ یو مشر عمر تلمیسانی وفات شو. عمر تلمیسانی په 1904 میلادي کال کې د الجزایر په تلمیسان سیمه کې وزیږید. هغه په 1924 میلادي کال کې د حقوقو په څانګه کې فارغ التحصیل شو او په 1928 میلادي کال کې د مصر د اخوان المسلمین غورځنګ جوړېدا پسې د هغه غړی شو. هغه هغه چې د دغه غورزنګ مشر له حسن البنا دوه کاله مشر وو د دغه خوځښت د پخوانی کادر په توګه ګڼل کېده. تلمیسانی په 1955 میلادي کال کې د اخوان المسلمین د یو غړي لخوا د مصر د ولسمشر جمال عبدالناصر له ناکامه تیرور وروسته ونیول شو او تر 1971 میلادي کال پورې ولس کاله په زندان کې تیر کړل. په عین حال کې تلمیسانی د اخوان المسلمین سازمان د مشرۍ په وخت کې اعتدالي او منځلاره کړنلاره درلودله او د مصر د رژیم سره یې نیغ په نیغه مخامخېده ډډه کوله.
دا تهران پښتو راډیو اوس په ایران صدا او سیټ اپ باکس هم اوریدل کیږي. دا تهران راډیو ګرانو اوریدونکو په تیرابیا تهران او شاوخوا سیمو کې اوسیدونکو ته خبر ورکو چې دا روانې وږی میاشتې لا یو وشتمه چې د سپتمبر 12مه نیټه کیږي دا تهران راډیو د اف ایم 99.5 میگا هرتز او فریکوئنسی باندېږي او تاسو نور په دغه چینل زمونږ خبرونه نشي اوریدلې. خو دا خوشحالی خبر دا دی چې دا د پرزی تاسو کولی شئ په خپل موبایل کې د ایران صدا اپلیکیشن په کته کولو سره زمونږ غږ واوري. همداراز دا سیټ اپ باکس یعنی دا ټیلی ویژن ډیجیټلی ریسیور په وسیله چې د ایران ټولې ریډیوي او ټیلیویژني خبرونه خبرې هم زمونږ مازیګرنی او سهارنی خبرونه اوریدلی شي. parstoday.com/ps هم زمونږ د انټرنیټي سایټ درک دی چې تاسو پرې زمونږ خبرونه په ژوندۍ بڼه هم اوریدلی شي.
ایرانی میرمنی د تهران د پښتو خبرونه خواجو مینوالو د خبرونه په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
صادق حسین
د ایرانی او میرمنو نومې لړۍ لنیا ته څلبیشته مطلب سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویو. دوستانو په دغه نننی مطلب کې د ایران د یوې ویاړمنې میرمنې فاطمه افتخاری چې د هیواد د پارا گلایډر یو تر ټولو مطرح یو دیش کلنه پیلوټ ده په باب در سره ژغیږو. هیله ده چې د استفادې وړ مو وګرځي.
خاګور دن کو دلوه د خوبونو لیدل د انسان یو همشنه هیله ده. په پرګلایډر سره لوت یو د ساتيري او تفری او د سیالي یو طریقه او راوده ده چې د انسان یو په خوانه هیله پوره کړی هم ده. پرګلایډر د هغو هوایي لوتنو یو برخه ده چې د وخت لاتیرې ده سره سره په ډیر لند وخت کې زمونږ په هیواد یعنی ایران کې میرمنو ډیر ښه او تود هرکلی کړی دی. پاراګلایډر په 1908 لمریز کال کې یا په همغه 1999 میلادي کال کې د ایران د سپورت ادارې لخوا د یو هوایي سپورت او ورزش په توګه ثبت شوی دی او د سپورتي ټولنو د فیډریشن د ټولګي تر نظر لاندې رسمن خپل کار پیل کړی هم دی. د سپورتي ادارې مسولانو پیراګلایډر د میرمنو لپاره د درې درشمې سپورتي څانګې په توګه چې د نورو څانګو په شان له کوم محدودیت پرته په رسمي توګه پکې فعالیتونه کولی شي معرفي کړی دی. حاضر دا مانڅه د پاسه شل کلونه کېږي چې دغه لوبه او سپورت پیرانیو میرمنو کې دود شوي دی. دوی توانېدلی دي چې د سړیو تر څنګ په دغه څانګې کې سیالۍ وکړي. په ځینو موردونو کې حتی له سړیو هم مخکې کېږي او د هیواد لومړنی مقام خپلوي. دغه لوبه له هغو ټولو مشکلاتو سره چې په دغو کلونو کې د میرمنو په وړاندې شته په دلچسپۍ لرونکو کې یو ډول ځایګی موندلی دی چې دمګړی ایران په دغه څانګه کې څه د پاسه سل فعالې لوبغاړي لري.
میرمن فاطمه افتخاری یو دیرش کلنه ایرانی میرمن او د ایران د پاراګلایډر یو تر ټولو مطرح پیلوټ ده. جرأت، همت، د تفکر مختلف انداز، ریسک اخیستل، انگیزه او زیات انرژي ټول هغه شیان دي چې لامل شوي میرمن فاطمه افتخاري د ایران په یوې تر ټولو مشهور ګلایډر چلوونکي بدل شي. هغه چې کابو یو دیارلس کاله کېږي الوت کوي وایي ډېرې زیاتې لوبې مې کړي دي خو له کوم وخت راهیسې چې پاراګلایډر ته مو مخه کړې نو له دې وروسته بل هیڅ لوبه راته کوم جذابیت نه لري. میرمن فاطمه افتخاری یوه تر ټولو بریالۍ نجلۍ ده چې نن سبا د ایران د آسمانونو په ملکې مشهوره شوې ده. هغه د قزاقستان په پاراګلایډر نړیوالو سیالیو کې د برونز یا زیرو مډال ګټلی دی. هغه به لا زیاتې ودې او بریالیتوبونو فکر کوي او د الوت عاشقه ده. په الوند کې وي هغه وایي ورزش له درې او څلور کلنۍ راهیسې زما د ژوند ثابته چاره وه. موږ یوه سپورتي کورنۍ یو. په دې توګه چې په اصفهان کې به مو د زایندرود یا سند دواړو غاړو کې لمبو وهلې. سکیټینګ او سایکل چلول مو په حرفوي توګه تعقیب کړل او د ښوونځي له پړاوه مو د ګاډو چلول هم پیل کړل. میرمن فاطمه افتخاری د دې پښتنې په ځواب کې چې څرنګه د پاراګلایډر لوبو ته ګرومنه شوې وایي په دیارلس سوه شپږتیایم لمریز کال کې د کانکور له امتحانه وروسته په ناڅاپي ډول مې په پاراګلایډر سره د الوت روزنې اشتهار یا تبلیغ ولید او په هغه موقع مې د نامې د ثبتولو لپاره تماس ټینګ کړ. ما له الوت سره ډیره دلچسپي درلوده په دې توګه چې په خوب کې به هیڅکله په لاره نه تلم بلکې تل به مې الوت کاوه. ما له خپل ورور سره نامه ثبت کړه او په یو ځای کلاس ته تلو څو زما خیال وساتي.
عزتمن اوریدونکو په 1498 هجری لمریز کال یا همغه د 2010 میلادي کال کې د ترکیې په کایساری ښار کې د پاراګلایډر سیالۍ ترسره شوې. دغه سیالۍ د ترکیې، د عراق، ایران، سویټزرلند او د روسیې د 100 پیلوټانو پښتون سره وشوې. میرمن فاطمه افتخاری په ښځو کې لومړی مقام ترلاسه کړ. خو د میرمن افتخاری لپاره میډلونه او ریکارډ جوړول مهم نه دي، د هغې لپاره الوت او د الوت وخت ډیر مهم دی چې تر ټولو خوندورې شیبې دي. په تیره بیا په منی موسم کې چې د بازانو د ګرځېدا وخت وي او بازان یو کاب دوی تر ډیر نږدې کېږي او په یوې سترې لارې کې د یو دربل تر څنګ الوت کوي، هغه په دغو شیبو کې احساس کوي چې هغې ته لا زیاته انګیزه او تندوالی ورکوي. میرمن افتخاری زیاتوي د 1993 لمریز کال د چونګاغ د میاشتې په 26مه نېټه یو شمېر پیلوټانو فیصله وکړه چې د ایران په چارمحال او بختیاري ولایت کې واقع له زردکو غره څخه تیر شي. په هغه وخت کې د لومړي ځل لپاره و چې د دغه کار فیصله وشوه. دا لکه د یخو په څیر فیصله وه. لڅو کسانو سره یو ځای روان شو. یو شمیر کسان د لارې په میانس کې پاتې شول او د مخ کې لوی ډډه وکړه، او په اخر کې موږ درې کسان پاتې شو چې د زرکو غره تر ټولو لوړ حد خط الراسته ورسېدو. د موږ لپاره ډیره عجیبه ښکارېده چې د یوه داسې غره په خوا کې الوت کوو چې حتی په 15,000 ارتفاع له لوړوالي کې هم نه شو کولی دغه څوکه ووینو، ځکه تر هغه وخته مو د یوه داسې لوړ غره تر څنګ الوت نه و کړی. د غره تنګې درې مې ولیدلې او په ویرې، ترس او سټرس کې ګیر وو، خو د دغه مرحلې له تېرېدا وروسته مو د غرور او ویاړ احساس وکړ. هغه ورځ مې د یوه داسې لوړ او ستر دیوال په څیر د غره په څنګ کې الوت کوه چې لا واورو ډک او د زرکو ابشارونه مې لیدل، او په دغه درسته لارې کې زموږ تر څنګ بازان یو کب هم د الوت په حال کې وو، او د هغوی د وزرو لاندینۍ او پاسنۍ برخې مې لیدلې. نو احساس مو کوه چې وای سره الوت کوو. د غره لوړوالی او تنګې درې چې پوکې مو الوت کوه ډېر په زړه پورې منظرې وي، او رته یې ډېر تندوالی او ځلا ډلې کوله. له هغې ورځې تر دې مهاله د اصفهان څو نور پیلوټان او همدغه راز د خوزستان څو کسان توانېدلي دي له دغه تنګې درې او لوړو غرونو تیر شي.
د آبی آسمان په فضا کې د مېرمن فاطمه افتخاری توانمن او شجاع شتون یو ډول د دې خودنه کوي چې د ایران په اسلامي جمهوریت کې د مېرمنو د خپلواکۍ او د ودې زمینه برابره ده، او دوی د خپل وړتیاو او ګروهمنو په اساس ډیره ګټور او مثبت ګامونه پورته کولی شي. هغه په دې زمینه کې وایي په ایران کې ډیرې داسې مېرمنې شته چې په آزادۍ سره الوت کوي، خو ډیرې کمې لیدل شوي چې په تیر وخت کې داسې هیڅ یو ټریبون نه و چې د مېرمنو ورزش یا سپورت پکې ولیدل شي. خو اوس له مجازي پاڼو او سایټونو سره سره وضعیت لا ښه شوی. ما په خپله یو انټرنیټي سایټ پلان کړی او د کیسې په توګه د خپلو الوتنو د تجربو لیکل مو پیل کړی دی، او د ایران درستو ښځینه پیلوټانو ته مو بلنه ورکړې ده چې خپل بیوګرافي ته راته راولیږي، او البته د دغه کار ډیر تود هرکلی هم شوی. له دې وروسته مو په مجازي فضا یا انټرنیټي فضا کې خپل فعالیتونه زیات کړي څو ټولو پیلوټانې له یو بل سره آشنا شي. زما هدف دا دی چې ډېرې مېرمنې د ښځو سپورټي ټولنې ته ور وپیژنم. اوس ډېره خوشحاله یم ځکه په دې زمینه کې مو هلې ځلې یوې مثبتې نتیجې ته رسېدلې دي. ممکنه ده ښځینه پیلوټانې جدي ونه ګڼو، خو زه په خپله له دغې څانګې سره ګروهمنې مېرمنې چې وینم نو دغه کار ته یې هڅوم. ما په خپله هڅه کړې لږه ونډه لرم. هغه څه چې آرامښت راډالی کوي همدغه شی دی. مېرمن فاطمه افتخاری واده کړی او د خپل خاوند تر څنګ په خوشحالۍ سره ژوند کوي. هغه وایي زما خوشبختي دا ده چې ډیر ښه خاوند درم. زموږ په خپلو کې آشنایي او پیژندګلوي هم د همدغه الوت په وخت وه. هغه د دغې څانګې یو لوبغاړی و، او ورور یې هم یو مشهور استاد دی، او د هغو الوتنو په وخت چې مو درلودل په خپلو مو سره او سره مو واده وکړ. اوس هغه زما تر ټولو ښه ملاتړی او هڅونکی دی.
د تهران ریډیو زت من اردن کو زمونږ دغه پروګرام خو هم دې ځای پای ته رسیږي. لا تاسو اجازه غواړو.
شاد او آباد اوسئ.
انرژی او د اقتصاد او سیاست مشترکات.
د
گرانو او قدرمنو اوریدونکو السلام علیکم. د انرژي د انتقال لیکي د اقتصاد او انرژي ګډوله تر عنوان لاندې لړۍ له یو بل پروګرام سره ز عبدالمجید دورانه او زما خوږ ملګری
صادق حسین
ستاسو په خدمت کې یو. د دې لړۍ په تیرو پروګرامونو کې مو په قفقاز او اناتولي سیمه کې د انرژي د انتقال پروژې وجاجولې. په نننی پروګرام کې اروپا ته د روسیې د انرژي د انتقال د لیکو په تیر بیا د ترکیش سټریم یا د ترکی بهیر پایپ لاین او په تاپ او تاناپ نه لیکو باندې د اغیزو څېړنه کوو. هیله ده چې د پروګرام تر پای را سره ملو وسئ.
وګوردون کو د ټاپ او د ټنا په نومو د انرژي د انتقال په پلانونو ته د روسي د نظر او کڼلاري ډول خاص او پیچلې دي. دغه پیچلتیا له اروپایي اتحادیې او هم ترکیې سره د هیواد له لوړو ژورو په ډکو اړیکو کې جرړ لري. له اروپایي اتحادیې سره د روسیې په اړیکو کې د شخړې او سوړوالي زیاتېدل چې د کریما او یوکراین له کړکۍ چاپیل شول او د سوریې په موضوع کې اوج ته ورسېدل د اروپا بازار ته د روسیې د انرژي په انتقال باندې سخت اغیزه کړې ده. له بلې خوا د سوریې د کړکېچ په وړاندې د روسیې او ترکیې اختلافات لامل شول چې د دواړو هیوادونو اقتصادي او سوداګري ملګرتیاوې له دغو اختلافاتو متاثرې شي. د سویلي بهیر یعنی ساوت سټریم پایپ لاین ټاکل شوې وه د روسیې ګاز د اوکراین له خاورې له تېرېدا پرته د تور سمندر او د بلغاریا، سربیا، هنګري او سلوانیا هیوادونو له لارې ایټالیا او آسټریا هیوادونو ته ورسوي. خو له دې امله چې دغه پروژه د اروپایي اتحادیې د انرژۍ د پاکیج له ستراتیژۍ سره په ټکر کې وه، اروپایي کمیسیون له اجرا سره مخالفت وکړ او ورپسې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 2014 میلادي کال د دسمبر په اوله نیټه وویل چې روسیا د دغه پروژې اجرا کول لغوه کوي.
د روسانو لخوا د نورد سټریم تر عنوان لاندې یوه بله نلیکه هم تعریف شوه چې غواړي په کال کې د روسیې 55 میلیارد مکعب میټره طبیعي ګیس د بالټیک سمندر له لارې جرمني او اروپا ته ورسوي. همداشان د ساوت سټریم ګیس پایپ لاین پروژې د بندولو په هکله د روسیې له ناڅاپي پرېکړې وروسته ماسکو د ترکیش سټریم په نوم ترکیې او اروپا ته د روسیې د ګیس د انتقال په پروژې کار پیل کړ. د دغه پایپ لاین د غځولو طرحه د 2014 کال د دسمبر په لومړۍ نیټه ترکیې ته د ولادیمیر پوتین په سفر کې په رسمي توګه اعلان شوه. دغه نلیکې په عملي توګه د جنوبي بهیر یا ساوت سټریم پایپ لاین ځای ونیو. په هغه پړاو کې د ګاز پروم په نامه روسی شرکت ویلي و چې له 2019 میلادي کال څخه به یوکراین اروپایي اتحادیې ته د روسیې د ګیس د ترانزیت لاره پاتې نشي. خو د ټولو شوو موافقو سره سره د ترکیې او روسیې په اړیکو کې په تیره بیا د 2015 کال په نومبر کې د ترکیې او سوریې په سرحد پخوا کې د ترک پوز لخوا د روسیې د یوې جنگي الوتکې له نسکورېدو وروسته د شخړې رامنځته کېدو د ترکیش سټریم پایپ لاین د جوړولو په سر د دواړو هیوادونو ترمنځ مذاکرات بیخي ودرول. خو د دواړو هیوادونو د اړیکو له دوباره سمېدو وروسته د ترکیې او روسیې د هغه وخت د اقتصاد او انرژي د وزیرانو په کتنه کې وویل شول چې د روسیې ګاز پروم شرکت غواړي په کال کې 3.5 میلیارد مکعب میټره ګیس د ترکیش سټریم نلیکې له لارې صادر کړي او له یونان سره د ترکیې پوله د ګیس په یو قطب بدل کړي.
خواګور دنکو د ترکی سټریم په نامه د غازو د انتقال د پایپ لاین د غزاولو تړون د 2018 میلادي کال د اکتوبر پر لسمه نیټه په استانبول کې د انرژي د نړیوالې کانګرې د ترسره کېدا ترڅنګ د روسیا د ترکیې د ولسمشرانو په شتون سره لاسلیک شو. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف هم په ماسکو کې د روسیې او اروپا د سوداګرۍ اتحادیې له استازو سره په کتنې کې وویل د اروپایي اتحادیې لخوا د ضروري ضمانتونو د ترلاسه کېدا په بڼه کې تیار یو چې د ترکی سټریم په نامه اروپا ته د غازو د انتقال د پایپ لاین د رسولو بهیر ګړندی کړو. خو پر اقتصادي مسایلو سربیره د ترکی سټریم پایپ لاین د طرحې او اجرا په بهیر کې له ګاونډیانو سره د روسیې سیاسي اختلافات او د سیالیو رول ډیر د پام وړ دی. د ځینو کارپیژاندو په باور د روسیې مشرانو د ترکی سټریم په نامه د نوې نلیکې د جوړولو په پلان سره د آذربایجان جمهوریت د ملاتړ وړ پایپ لاین یعنی ټناپ او ټاپ له چلن سره مخامخ کړي دي. د ترکی سټریم پایپ لاین په لړ کې بله مهمه موضوع یوکراین دی. ټاکل شوی دا چې د ترکیې بهیر نلیکې له لارې د غازپروم شرکت د صدراتي غاز تره برخه د یوکراین پر ځای د ترکیې له لارې اروپا ته منتقله شي، یا دا چې پخوانۍ لاره او هغه نلیکه چې د یوکراین له خاورې تیرېدم د اعتماد وړ او نسبتا ارزانه وه، خو د ماسکو چارواکو فیصله وکړه چې یوکراین اروپا ته د روسیې د غازو د ټرانزیټ له لارې په بې برخې کړي او له دې لارې یې تنبیه او خبرداری ورکړي، ځکه چې د ماسکو له نظره اوکراین اروپا ته د روسیې د غازو له ټرانزیټ څخه په کال کې د کابو 2 میلیارډ ډالر ګټې له ترلاسه کولو سره سره ځینې وختونه په دې لړ کې ګډوډۍ رامنځته کوي.
دغه ذکر شوې خبرې د ټاپ او ټاناپ نلیکو سره چې ټاکل شوې د سیمې د ګیس سرچینې اروپا ته منتقل کړي، د ترکیش سټریم او د نورد سټریم په پایپ لاینونو کې د روسیې د ګټو د تقابل او سیالۍ بیانونکي دي. د ټاپ او ټاناپ نلیکو د غزولو په لړ کې د ډیر لګښت لپاره د آذربایجان جمهوریت د پراخې مالی سرمایه گذاری په وجه اروپایي اتحادیې له دغو لیکو ملاتړ کړی دی، خو د ترکیش سټریم پایپ لاین په لړ کې له روسیې سره د سړو اړیکو په وجه احتیاط کوي. په داشان حالاتو کې د ترکیې حکومت هڅه کوي چې په یو وخت د انرژي د انتقال دواړه پروژې یعنی د آذربایجان جمهوریت ټاپ او ټاناپ او د روسیې ترکیش سټریم او نورد سټریم پروژې تعقیب کړي. لکه څنګه چې مو په تیرو پروګرامونو کې د ټاناپ یا ترانس اناتولی په نوم د ګیس د انتقال نلیکې ته اشاره وکړه، دغه پایپ لاین د روسیې په ګیس پورې د اروپا په یلتیا ډیره لږه کموي. په حقیقت کې د انتقال شوی ګیس حقیقي اندازه 10 میلیارډ مکعب میټر ده، چې د اروپا د طبیعي ګیس د کلیز استعمال څخه کم 3% کیږي. حال دا چې روسیا د ترکیې او د تور سمندر او بالټیک سمندر له لارې د نوې نلیکې په غځولو سره ترکیې او اروپا ته د ګیس د منتقلولو لپاره لا زیات ظرفیتونه پیدا کوي. په دې حالاتو کې د ګیس له انتقاله د روسیې د اوزاري استفادې د مخینې په وجه په اروپایي ټولنو کې له روسیې او آذربایجان جمهوریت پرته د ګیس د نورو تامینونکو په حق لباس او ټینګار کیږي.
خواګور دنکو په سیمه کې د غازو د سیالۍ په بهیر کې داسې ښکاري چې د روسیې او ترکیې په پټه آذربایجان جمهوریت د پام وړ ګټه نه لري او زیاتره د لګښتونو د تامینونکي رول لوبوي. آذربایجان جمهوریت په 2016 میلادي کال کې د کیسپین سمندر او شاډانیز میدانونو د تیلو او غازو له خرڅولو څخه 3 میلیارډ او 846 میلیونه ډالر عاید ترلاسه کړی دی. په باکو کې د اقتصادي مسایلو کارپیژان کاباد عباد اوغلوایی د غازو له صادراتو څخه د آذربایجان جمهوریت عاید د تیلي عایداتو په پرتله هیڅ نه دی، هغه ته د تیلو د عایداتو 10% هم نه کیږي. په دې وجه دا تصور چې په راتلونکو کلونو کې د تیلي زیرمو د ختمېدا په صورت کې د آذربایجان جمهوریت د ګازو او د تیلو د عاید ځایناستی وشي یو ناسم خیال دی، ځکه ګیس یو اقتصادي محصول نه بلکې زیاتره یو سیاسي محصول ګڼل کیږي. آذربایجان جمهوریت ترکیه او اروپا ته د کیسپین سمندر د ګازو د رسولو په هدف د ټاپ او د ټناف د نالیکو د جوړولو لپاره د 40 میلیارډ ډالر لګولی دي، چې دغه لګښت د ګټلو لپاره په کار د آذربایجان جمهوریت د یوې پیړۍ په مودې کې د ګازو د خرڅون ټول عاید راغونډ کړي، څو د ګازو د دغه پایپ لاین په جوړولو لګیدلي پیسې او اخیستل شوي پورونه بیرته ورکړي. آذربایجان جمهوریت ترکیه او اروپا ته د ټاپ او د ټناف د ګیس نلیکې له بهرنیو سرچینو د پور په اخیستا سره جوړې کړې دي، او د دغه هیواد له بودیجې څخه هر کال تقریبا یو میلیارډ ډالر د دغه قرض د کیس په ورکولو کې ورځي. په حقیقت کې د ټاپ او د ټناف د نلیکو له پروژو د ملاتړ تر پردیشه ته د امریکا په شان ځینې هیوادونه و چې غوښتل یې د دغه پروژې په چوکاټ کې د انرژۍ په نړیوال بازار کې د ایران او روسیې په شان د هیوادونو رول ورو ورو پیکا کړي.
تهران رادیو قدر من اوریدون کو د دې پروگرام وخت هم په همدې ځای پای ته رسی. ستاسو لملتیا یو جهان مننه کو، او په همدې ځای ستاسو له حضور اجازه غواړو.
د خدای په امان.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ. عزت من اوریدونکو، هم د سره زموږ دا یو سات خبرونه هم پای ته رسیږي. تر بلې خبرونې پورې چې له وروستیو سیمیزو نړیوالو خبرونو او تبصیرو سره بیا ستاسو خدمت ته حاضرېږو. په لوی او نیامن خدای مسپارو. الله ممل او ملګری. Thank you.